The Washington DC na The Voice of America di ba radio de.
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوه رادیو د نن د شروع ورځ د کال 2018 دسمبر د میاشتې 13 نیټه ده. د وخت پاکستان کې د سهاري 8:30 افغانستان کې 8 او واشنگټن کې د نهي ورځ د شپې 10:30 بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خپرونه کې درته زه اشفاق من هرکلی وایم. نن د کوم مهم خبرونه اول سر ټکی. د پاکستان جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق حکومت ته خبرداري ورکړه چې د رواني میاشتې 13 نیټې نه وړاندې د قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا سره یو ځای کړي، ګنې د ملک تمام سیاسي ګوندونه به په اسلام آباد کې احتجاجي پرله ته مجبوره شي. د اسلامي ملکونو د همکارۍ تنظیم یو وایسي غونډه د امریکا لخوا بیت المقدس د اسرائیل پایتخت منلو د فیصلې پر سر بحث لپاره نن د ترکیې په استنبول ښار کې کیږي. او امریکایي پوځي چارواکو ویلي دي چې ائتلافي عسکرو د افغانستان په هلمند ولایت کې د مخدره موادو 25 بټریانې تباه کړې دي. راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق حکومت ته خبرداري ورکړې چې د رواني میاشتې 13 نیټې نه وړاندې دي قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا سره یو ځای کړي، ګنې د ملک تمام سیاسي ګوندونه به په پایتخت اسلام آباد کې احتجاجي پرلته مجبوره شي. د جماعت اسلامي ګوند قبایلي سیمې په پختونخوا صوبه کې د زم کولو عمل د ځنډولو پر ضد لاریون پیل کړی و چې د قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ نه تر اسلام آباد پورې یې دوام وکړ. د ګوند مشر زیاته کړه چې که دوی غوښتنې ونه منل شوې نو یادې نیټې نه وروستو به دغلته د دې لاریون نه هم زیات خلک راجمع کوي او لوی لاریون به وباسي. هغې سراج الحق غونډې ته وویل چې حکومت د قبایلي سیمې د خلکو د مسلو نه سترګې اړولي او د یو څو پولیټیکل ایجنټانو په رحم وکرم یې قبایلي سیمې پرېښودې دي. د زیاته کړه چې پولیټیکل ایجنټان د مغل بادشاهانو نه هم زیات زورور دي. هغې سراج الحق ویلي که د اف سی آر نظام ښه وي نو په ټول ملک ته هم پر ځای کړی شي. د اسلامي ملکونو د همکارۍ تنظیم یا وایسي غونډه د امریکا لخوا بیت المقدس د اسرائیل په پایتخت منلو د اعلان وروستو د بحث لپاره نن د ترکیې په استنبول ښار کې کیږي. غونډه کې به د تمام غړو اسلامي ملکونو اعلان اعلی مشران برخه اخلي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد اقان عباسی 13 ورځ استنبول ته رسیدلی. د وزیر اعظم سره خارجه وزیر خواجه آصف او د پنجاب صوبې اعلی وزیر شهباز شریف هم وفد کې شامل دي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیل پایتخت اعلانولو وروسته د ترکیې صدر رجب طیب اردوغان د اسلامي ملکونو د مشرانو دا غونډه رابللې ده. تمه ده چې د شپږویشت اسلامي ملکونو مشران به دې غونډه کې برخه اخلي. امریکایي پوځي چارواکو ویلي دي چې تلافي عسکرو د افغانستان په هلمند ولایت کې د مخدره موادو 25 بټریانې تباه کړې دي. د دوی وایي چې د 13 درې ورځو راهیسې د جنگي جازونو په بمبارۍ کې د طالبانو د مالي ذرایعو ختمولو په لړ کې تر 80 میلیونه ډالر پورې نقدي هیروئین هم تباه کړي دي. دا په تیرو 14 کالو کې په لومړي وار د طالبانو مالی ذرایع په هدف کولو لپاره جنگي جازونه کارول شوي دي. د کابل نه د امریکا هوایي پوځ ویان بریګیډر جنرال لاس بنچ په ټیلی کانفرنس ویلي دي چې دا یوه نوې جګړه ده چې ورته مو بډې وخلی دي. د صدر ټرمپ د حکومت ستاینه وکړه چې دوی ته یې د وسلوالو مالي چارې د ختمون لپاره اجازه ورکړې ده. د بشري حقونو د څارنې اداره امنیسټي انټرنیشنل وایي چې اروپا د لیبیایي چارواکو په لاس د کډوالو او پناه اخستونکو چې د بحیرې روم نه تیریږي د حقونو سرغړونې کوي. امنیسټي انټرنیشنل ادارې لخوا جاري شوي دغه راپور کې ویل شوي چې د لیبیا په رضا د دوکې جال نوم ورته ورکړی شوی دی. دغه راپور وایي چې اروپایي حکومتونه یې په فعاله توګه د دغه نظام مرستې کوي چې پکې د کډوالو حقونه وخل کیږي او ورسره د لیبیا سمندري غاړې ساتونکو عسکرو مرسته هم شامله ده. دوی وایي چې په زرګونو کډوال لیبیا کې دې وخت ګیر دي چې ورباندې د لیبیا چارواکي وسلوال او قاچاقبر واک اختیار لري، څوک چې د خپلو مالي ګټو لپاره په سلا مشوره کاروي. د اروپا لپاره د امنیسټي انټرنیشنل ادارې ستر مشر جان ډالهوسن وایي چې دوی بندیخانو کې په زیات شمیر کډوال په تنګو کوټو کې پر ځای کړي دي او دغلته د دوی په منظمه توګه د حقونو سرغړونه کیږي. راپورونه وایي چې دې وخت خو 6000 کډوال په لیبیا کې ګیر دي. د بنګلادي سره تعلق لرونکي حکایت الله باندې د امریکا یو عدالت د ترخګرۍ تور پورې کړی. په نوموړي شک و چې پرون یې د نیویارک ښار کې ځمکني ټرین په اډه باندې د پای بمی چاودنه کړې وه. دوی وایي چې دې 20 کلن هلک د داعش وسلوالو څخه اثر اخیستی و.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمو اردو کو د واسف امریکا ډیور رادیو سره نه خبرونه نه خبرونه د واشنگټن ډیسی نه غوږی د نیم ساعت خبري خبرونه په سر کې زو د پاکستان سره اسلام آباد ته چرته چې د پاکستان جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق حکومت ته خبرداري ورکړه چې د رواني میاشتې 1.5 نه وړاندې دي قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا سره یو ځای کړي، ګنې د ملک تمام سیاسي ګوندونه به په پایتخت اسلام آباد کې احتجاجي پرلت ته مجبور شي. په دغې نور تفصیل زموږ همکار وکیل خان تاسو ته وړاندې کوي.
د جماعت اسلامی مشر سراج الحق وای که حکومت قبائلی سیمو کې اصلاحات نه پزې کوي نو بیا دې حکومت تر اوږدې مودې اسلام آباد کې احتجاجي پرلت تزان چمتو ساتي. د پاکستان حکومت پریکړه کړې وه چې د ګل پر ورځ به قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو دپاره قانوني مسوده پارلیمان ته منظورېدو دپاره اړوند کوي، خو د قومي اسمبلی په غونډه کې یې خپله د غژمنه سرته ونه رسوله چې په دې مخالفو سیاسي ګوندونو کوټلې احتجاج کړی و. د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا صوبه کې د ورګډولو او د دغه سیمې نه د انګریز د دور اف سی آر قانون ختمولو دپاره د ګل د ورځې نه جماعت اسلامي خیبر ایجنسۍ څخه احتجاجی لاریون وستلو چې دغه لاریون تیر ورځ سرخار اسلام آباد ته رسیدلی او دغه تترې یو لوی جلسه جوړه شوې وه. دغه جلسې ته د جماعت اسلامي د مرکزی مشر سراج الحق او قومي اسمبلی کې د مخالفو ډلو د مشر خورشید شاه په ګډون د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو وینا وکړې او په حکومت یې غږ کړی چې نور د قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په ځای کولو لړ کې لم لیټ نه لاس واخلي. په دغه جلسه کې شاملو په زرګونو مظاهره چانو پاټا کې د اصلاح حاتونه عملی کېدو پر سر په حکومت سخت تکونه کول او د اف سی آر قانون پر ضد یې شعارونه ورکول. جلسې ته خپل وینا کې سراج الحق حکومت ته کر خراخ کلا چې باید روانه میاشتې تر پایه قبایلی سیمو کې اصلاحات پر ځای کړي، غنی بیا با ټول سیاسي ګوندونه اسلام آباد کې په احتجاجي پرلت وهنه لاس پوری کړي. وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره په خبرو کې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق ویلي که حکومت د قبایلو او سیاسي قیادت غوښتنه ته وګ اونو نیولو نو بیا اسلام آباد کې کیدون کې پړلت وهنه به تر اوږدې مودې وي. د دغه غونډې یو شمیر قبایلي برخوالو ډیو ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې هغوی هم د هیواد د نورو برخو د وګړو په څیر خپل جمهوري انساني او آئینی حقونه غواړي او د دې دپاره هرې قربانې او مبارزې ته چمتو دي. په دغه مهال د حکومت مخالفه سیاسي ګوند مسلم لیگ کاپ مرکزي غړی اجمل وزیر د فاټا اصلاحاتو په اړوند د قبایلي سیمو دپاره پارلیماني غړو په کردار هم سخت ټکونه کړي دي. هاغلی اجمل وزیر ویلي که چېرې قبایلي سیمو د پارلیمان غړي فاټا کې د اصلاحاتو غرضی وو نو د وزیر اعظم شاید حقان عباسی د ټاکنې په مهال به شرط ایښی وو چې شاید حقان ته به هله ووټ ورکوي چې هغه فاټا کې د اصلاحاتو په ځای کولو باور ورکړي. د پاکستان مرکزی کابینې د حکومتي کمیټې د سپارښتنو په اساس د روان کال د مارچ په میاشت کې فاټا کې د اصلاحاتو منظوري ورکړې وه. دغه سپارښتنو کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا صوبه کې د ورګډولو دغه نا د اف سی آر قانون ختمولو او د پاکستان د عدالتي نظام فاټا ته د ورغځولو سپارښتنه شامل دي، خو د اوږدې مودې تیرېدو باوجود د پاکستان حکومت د پارلیماني کمیټې د دغه سپارښتنو په قانوني بڼه د پارلیمان په منظورولو کې نه دي بریالي شوي. د روان کال د اکتوبر په میاشت کې هم فاټانا د پارلیمان غړو او بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو سرخار اسلام آباد کې فاټا کې د اصلاحاتو پر ځای کولو دپاره یو ستر احتجاج کړی و. د دغه احتجاج په مهال حکومت د احتجاج کوونکو مشرانو ته باور ورکړی و چې فاټا کې به اصلاحات پر ځای کوي، خو دغه وعده یې رستو ترسره نه کړه. د دې نړواندې روان کال هم د اکتوبر په میاشت کې د قبایلو پارلیماني غړو د قبایلي سیمو وګړي طالب علمان مدني فعالین او سیاسي غړي تور لګوي چې حکومت د اصلاحاتو پر ځای کولو په لړ کې هر ځل قبایلي ولس سره یوازې وعده کوي او بیا دغه وعده نه پوره کوي.
پاکستان د پلاننګ او د منصوبو چې کوم وزیر د مرکزی احسان اقبال تیر ورځ نوموړي ویلي دي چې د چین حکومت د پاکستان او د چین ترمنځ د لوی د راهداري د لارې د دریو پروژو څخه لاس اخیستی او دغې ته اقتصادي یا مالي کومک ورکول نه غواړي چې په دغې کې دغه دریو وړه لارې د هغه سیمو نه تیریږي چېرته چې د بلوچستان سیمې پښتانه او د خیبر پښتونخوا د برخو پښتنو د سیمو نه دغه لارې تیریږي او دغه پکې شامل دي. د پاکستان د دغه د وزیر د خولې بیان وروستو د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان چې کوم مشران دي نو هغه هم دغه خبره کوي چې د وړاندې څخه د دغه سیپیک په لار کې د پښتنو او یا د بلوچستان چې کومې برخې وي دغه ختم کړی شوی وي. په دې باندې نور تفصیل د ډیورډیو خبریاله ربیع پی وړاندې کوي.
د منصوبه سازی او پرمختیا مرکزی وزیر احسان اقبال ویلی چې چین د مالی میکانیزم ته بیا کتنې دپاره پاکستان کې اقتصادي رهداري لاندې جوړېدونکي درې سړکونو پر پروژو پیسې ودرولې دي، خو بل پلوته څېړونکي او په پارلیمان کې پښتون ملت پاله ګوندونه وایي چې د دوی دغه خبره رښتیا وخته چې حکومت د غربي سړک په جوړېدو کې مخلصانه دی او اوس د چین په پلمه په دې کار ودرولو اعلانونه کوي. د قومي اسمبلی د جاري سوي بیان تر مخه مرکزی وزیر احسان اقبال د اقتصادي رهداري په اړه د قومي اسمبلی پارلیماني کمیټې ته ویلي چې چین په خپل میکانیزم د بیا کتنې وروسته به د پیسو ورکولو منظوري ورکړي. د احسان اقبال د دغه بیان څخه پارلیماني ملتپاله ګوندونه او څېړونکي مطمئن نه ښکاري او دا د غربي سړک نه جوړولو حکومتي پلمې ګرځوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ ډي و ریډیو سر خبرو کې وایي
موجودہ حکومت دی هغه غریبی روټ چې دی هغه نه جوړی او بیا چې موږ چین ته تلوم دا خبره ثابت شوه چې غریبی روټ که سستان نه لسانه نه اس کې مونږ چې دین دای د خیبر پښتونخوا ولا پر پښتون بلو شریک سي د ستارو پر د ادوار اس کې مې دی پنجاب کې نه دی د پنجاب وګړي نه بندي اصل خبره دا ده چې دا ثابت دي موږ خل جوړول چین نه جوړي به سي نه راکی.
په دې پروژه کې د پښتنو د حقونو مبارز او دولسي تحریک مشر سید عالم مسعود وایي
دا درې پروژې د دادی د راکوټ د تاکوټ په منځ کې، دویم د ډیر اسماعیل خان او ژوب د کوټا په منځ کې، دریم چې کوم دی هغه د کوټا بسیما په منځ کې. دا ټول دا اولنې خو اسې بانه جوړ کړی د راکوټ تاکوټ، د نور دواړه هغه مغربي روټ چې سو دا هغه دی. الیکشن روان دی، حکومت دورې ختمي دي، بجټ کې دې لپاره یو روټینه وکي خدل شوی، نو اوس دا اسې بانه جوړوي چې اوس چین دا نه مې بس مغربي روټ نشته، د سره نه زمونږ حصہ نشته، نه په نیغه خبره ده دا نورې ټولې بانی دي. موږ مخکې وچ کریډور یو دی، دا درې نشي کېدی، د بلجیک د کاشغر نه چې روان دی تر خانپور پورې دا یو دی، چې کله ګوادر ته ځي یو دی، دا په مخ کې مغربي مشرقي مرکزي دا دوکه ده.
بل پلوته ډان ورځپاڼه د سړکونو جوړونکي نېشنل های وی اتارټي د یو چارواکي د خولې وایي چې پر دغه پروژو د چین لاړخه د پیسو درولو لوجې نه، بلکې په څه تکنیکي بنیادونو کار ودرول سوی دی. د چین لاړخه د څلور پنځوس اربا ډالرو پاک چین اقتصادي رهداري لاندې تر کال 2023 پورې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې سړکونو، ریل پټکي، د بجلی پروژې او اقتصادي زونونه به جوړیږي. خو د پاکستان پښتون او بلوڅ ملتپاله ګوندونه تور لګوي چې مسلم لیگ نون د کشنی صوبو پر ځای د سی پیک ټولې ګټې یوازې پنجاب ته رسول غواړي. پر پاک چین اقتصادي رهداري د امریکا او هندستان لاړه هم سختي نیوکې کیږي او څه څېړونکي دغه پروژه د پاکستان د پاره د قرضو یو لټ بلیم. بل پلوته په تیرو ورځو کې چین په پاکستان کې د اقتصادي رهداري کارکونکي په چینی وګړو د تراګرو پرېدونو اندېښنې هم څرګندې کړې دي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان جماعت اسلامی ګوند سراج الحق په بیان باندې تاسو راپور د وکیل خان نواری د ربیع پیر تاسو ته د پاکستان او چین د لوی رهداري په لار باندې چې کوم د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان صوبې د مشرانو نیوکې دي په هغې باندې تفصیلي راپور تاسو د هغې نه واورید. اوس راځو د بل راپور په لوته. د امریکا چارواکو ویلي دي چې عسکرو یې د افغانستان په هلمند ولایت کې د مخدره موادو 25 لباټیانې تباه کړې دي. دی وایي چې د تیرو درې ورځو راهیسې د جنگي جازونو په بمبارۍ کې د طالبانو د مالی ذرایعو ختمولو په لړ کې تر 80 میلیون ډالر پورې نقدي هیروین هم تباه کړې دي. د پتیرو 14 کالو کې په لومړي وار باندې د طالبانو یا د وسلوال ډلو د مالی ذرایعو په هدف کولو د جنگي جازونو لومړۍ بمباري ده. په دې باندې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار کلثوم کاکړ د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
امریکایي فوزي چارواکو ویلي ائتلافي عسکرو د افغانستان په هلمند ولایت کې د مخدره موادو 25 لیبارټریانی تبا کړی دی. دوی وایي چې د تیرو درو ورځو راهیسې د جنگي جازونو په بمباریو کې طالبانو د مالی ذرایعو ختمولو په لړ کې تر 80 ملیون ډالرو پورې نقدي هیروین هم تبا کړی دی. دا په تیرو شپاړس کلو کې لومړی وار د طالبانو مالی ذرایع په هدف کولو لپاره جنگي جازونه کارول سوی دی. د کابل ز د امریکا اوای فوج ویاند بریګیډیر جنرال لانس پونچ په ټلیفون کانفرنس خبریالانو ته ویلي دا یو نوې جګړه ده. ښاغلی د صدر ټرمپ د حکومت ستاینه وکړه چې دوی ته د وسلوالو مالی چارې د ختمولو لپاره اجازه ورکړې ده. د افغانستان لپاره د صدر ټرمپ د نوې پالیسۍ اعلان کولو وړاندې امریکایي ځواکونو ته یوازې د اوایي بریدونو اجازه د افغانستان د ځواکونو د دفاع کولو په وخت وه چې کله به د طالبانو سره په جګړه کې بوخت وو. ښاغلی بونچ په پنټاګون کې خبریالانو ته وویل چې دا ګام د جګړې شکل بدلوونکی دی او طالبان هم په دې ښه پوهیږي او دا محسوسوي هم. د امریکایي ځواکونو تر مخه طالبان په کال کې له 300 ملیون ډالرو څخه تر 500 ملیون ډالر پورې ترلاسه کوي. په دغه کې 80% یا 200 ملیون ډالر په افغانستان کې د مخدره موادو څخه ترلاسه کوي چې زیاتره هلمند ولایت کې کیږي. پونځ زیاته کړه چې امریکا، افغانستان او نړیوال ائتلاف د طالبانو د مالی ذرایعو چې دوی ورباندې عملیات کوي او وسلې په اخلي په نقشه کوي به او راتلونکي میاشتو کې به د ترهګرو ډلو دا صلاحیتونه مخه ونیوی سي. دوی زیاته کړه چې خدا لیا اوس پهل دی. دا ژمی به د طالبانو لپاره یو اوږد ژمی وي. د دې کال د پیل راهیسې تر اوسه په طالبانو او داعش باندې 3900 بمي او راکټي بریدونه سوي دي چې د تیر کال په پرتله درې چنده دي. تیره میاشت د طالبانو د مخدره توکو په مرکزونو باندې د عملیاتو د پیل کېدو په وخت د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن وویل د زیاتو عملیاتو صلاحیتونو ورکول هغه ته دا زمینه برابره کړې ده چې په دشمن باندې بریدونه وکړي. همداسې بریدونه چې وړاندې نه دي سوي. هغه زیاته کړه چې د طالبانو د مخدره توکو په شبکو باندې په عملیات سو میاستې دوام ولري.
د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی طالبانو سره د امن او د سولې د خبرو اترو سره سره د جنگ په میدان کې هم د دوی د مقابلې د پاره خپلې هلې ځلې جاری ساتلې دي. د طالبانو خلاف د صدر اشرف غنی په تازه اقداماتو کې د 20,000 نفرو د یوې نوې وسله بند ملیشي ادرول هم شامل دي. نن د جنگونو د خبرونو د پاره د امریکای په مشهوره ویب پاڼه وارز آن دی راک کې افغانستان کې د نوې جنگي ملیشي د جوړولو په موضوع یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته افغانستان کې نن د حکومت مرستیاله ملیشیا سبا د حکومت خلاف هم ټوپک راپورته کولی شي. په مضمون کې د موجوده نائب صدر د عبدالرشید دوستم د ملیشیا د ډیرو داسې کمانډرانو مثال ورکړی شوی دی چې ټول عمر یې طالبانو سره جنگونه کړي دي خو اوس د ځان ساتلو دپاره طالبانو سره ملګري شوي دي. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې د دا قسمه وسله بند ملیشو چې کله ضرورت پاتې نشي نو د دې ټوپکمار د پیداګیر په خاطر ځان له نوي نوي نایکان لټي او خپل زوړ مالک ته پراتاوېدو هم ایثار نوي. د طالبانو خلاف د افغان حکومت د سوري لاندې جوړیدونکو ملیشیا به د افغان علاقایي قومي فوج په نوم یادیږي او د دې په ادرولو کې به امریکا او ناتو لاس امداد کوي. په دې کې به مقامي جنگیالي ساتلی شي او طالبانو نه نیولې علاقې به دوی ته سپارلی شي. خو په تیرو وختونو کې د حکومت د مرستیاله ملیشو ظلمونه تر ننه پورې افغان اولس نه هیر نه دي. همدغه وجه ده چې امریکې د دې ملیشیا د ادرولو د پاره خپل یورپی اتحادیان په ډیره مشکله سره سلا کړل. مضمون نگار په خپل مضمون کې د موجوده نائب صدر د عبدالرشید دوستم د حکومت پلو ملیشیا د بیا بیا ذکر کولو په موقع لیکلی دي چې تر سو پوری عبدالرشید دوستم په حکومت کې تکړه لاس لرلو هغه به د خپلې پارټۍ د خلکو او د جنگیالو د پاره د حکومت نه ډیر څه بوت کول. د پکال 2015 کې فاریاب او سریپل کې د طالبانو خلاف د جنگ د پاره د خپلې پخوانې جنبشي ملي ډلې په زرګونو جنگیالي برتی کړل. خو د وخت ریدو سره سره د رشید دوستم د حکومتي پردې نه پلر کېدو او په مای کې د ملک نه د تختیدو وروستو د هغه برتی کړي جنگیالي او کمانډران د نان نفقې محتاج شول. په دې سبب د دوستم برتی کړي جنگیالي په لوی شمیر کې طالبانو سره برتی شول. د دې واضح مثال په قیصار کې د پخوانی نامتو جنبش کمانډر د محمد زمان ورکولې کې دی شي چې نن سبا طالبانو سره ملګری دی. وارز آن عراق کې چاپ شوی مضمون کې نور لیکلې شوی دی چې د افغانستان په موجوده صورتحال کې چې څومره ډلو هم ټوپک راخسته دی د هغې شاته د نظریې په ځای د ټوپک په ګټه د ځان ساتلو سوچ پروت دی. د دولت اسلامیه د خراسان صوبی قیام د دې عمل یو ښه مثال دی، ځکه چې دولت اسلامیه خراسان صوبه کې شامل ټول کمانډران پخوا طالبانو سره وو، خو خلکو نه د ټیکس او د محصول په وسوله خپلو کې وران شول او ځان له د خراسان صوبی د دولت اسلامیه په نوم بل ګون جوړ کو. د دې ټولو واقعاتو د بیانولو وروستو مضمون نگار دا نتیجه اخذ کړی ده چې افغانستان کې نوی وسله بند ملیشه ادرول د خطرې نه خالی نه ده. د یو لوی او د باضابطه قومي فوج نه بهر نور خلک برتی کول او هغوی له وسلې ورکول به یقینا چې یوه سنګینه غلطي وي. په دې به نورې نورې مسلې او لانجې راپورته شي او انجام به دا وي چې د امریکنو فوجونو افغانستان نه د وتو عمل به نور زیات کړکېچن شي. بلخوا امریکې او نیټو له پکار دی چې د نوی وسلبند ملیشی د جوړېدو د مرستې کولو په ځای د افغانستان موجوده ملی اردو مضبوط کړي او د افغانستان د مسلې د سیاسي اواري د پاره دی د طالبانو او د سیمه ییزو طاقتونو په شمول د جنگ ټول فریق روغې ته کښېنئ.
د بنگلاديش سره تعلق لرونکي حکایت الله باندې د امریکا یو عدالت ترخګری تور پورې کړی په نوم وړي شکو چې پرون یې د نیویارک ښار کې ځمکني ټرین به په اډا کې د پایف بم چاودنه کړې وه. په دغې حق له وایس اف امریکا راپور تاسو زموږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
د امریکا مرکزی حکومت نه په ورځ د بنگلاديش سره تعلق لرونکي عقیاد الله نومیتن باندې د ترخګری 15 رسمي تورونه لګولي چې یو ورځ وړاندې د نیویارک یو ټرین سټېشن سره بمي چاودنه کړې وه. وویش کلن عقیاد الله پر ضد تر ټولو سخت تور ترهګر ډلې ته مرستې ورکول او په غټه کچه تباهي راوستونکي وسلې استعمال تورونه دي. کچره ثابت شول نو دغه دواړه جرمونه ځان ځان له شل کاله سزا لري. عقیاد الله باندې ولسی ځای کې بمی چودنې تر څنګ یو شمېر نور تورونه هم لګول شوي. دغه تفصیلات نه په ورځ عدالت کې جمع شوي رسمي دستاویزاتو کې څرګند شوي. د نیویارک د سویلی برخې لپاره د امریکا مرکزی حکومت موقتی وکیل جون کیم دغه تورونه نیویارک کې یو خبری کانفرنس په مهال هم اعلان کړي. دغه 14 ګل پورز 40 منټه د پاسه و بجې د نیویارک مصروف پورت اتھارټي سټېشن سره شوي. کیم خبریالانو ته ویلي عقیاد الله د دغه ځای او وخت انتخاب د لپاره کړی وو چې زیات نه زیات خلکو ته مرګ جوبله واوړي. دغه 14 کې عقیاد الله په خپل جوبل شوی وو او نږدې هسپتال ته رسول شوی. عقیاد الله اوس هم هسپتال کې دی او سرکاري وکیل جون کیم ویلي دغه تورونه به هغه ته هسپتال کې اورولی شي. عدالت کې جمع شوي دستاویزات وایي عقیاد چارواکو ته منلي چې دغه 14 یې د داعش یا اسلامي دولت په نوم کړي او دغه حمله لپاره جوړې کړې ټولې منصوبې تفصیلات یې وړاندې کړي. عقیاد الله کال 2011 کې امریکا ته په قانوني توګه راغلی وو. د مامورینو ته دا هم ویلي دا حمله یې د لپاره کړي چې د امریکا په ځنی ځایونو کې پالیسو او په خصوصي توګه منسختیس کې د پالیسو سره اختلاف لري. عدالتي دستاویزاتو تر مخه عقیاد الله کال 2014 کې تندروی ته مایل شوی وو کله چې د انټرنیټ باندې د داعش په لاوه ویډیو قتل پیل کړل. یو ویډیو کې داعش لخوا خپل پلاویانو ته ویل شوی وو که عراق او شام کې داعش یا اسلامي دولت سره نشي شامل دي نو خپلو هیوادونو کې دې حمله وکړي. سرکاري تورونو تر مخه عقیاد یو کال وړاندې د دې حمله لپاره تیاری شروع کړې وه او انټرنیټ باندې یې چودیدونکي موادو جوړونو چل زده کولو. د بیا دوه درې اونۍ وړاندې د دې چودنې لپاره سامان جمع کړی وو او د نیویارک بروکلین سیمه کې موجود خپل اپارټمنټ کې یې بم جوړ کړی وو. ګل پورس کله چې عقیاد دغه حمله لپاره روان شوی وو نو د خپل فیسبوک پاڼه باندې صدر ټرمپ ته مخاطب یو پوسټ کړی وو چې پکې لیک وو ټرمپ تا د خپل هیواد حفاظت ونه کړې شو. ګل پورز نیویارک کې دا حمله په داسې مهال مخې ته راغله چې ترینه نږدې دوه میاشتې مخکې د ازبکستان سره تعلق لرونکي سیف الله سیفو د نیویارک د ګڼې ګوڼې ځای منهاتن کې په خلکو ټرک ور وخېجولو چې له امله یې اته تنان وژل شوي وو او 12 نور ژوبل وو. سیفو باندې وروستو اته تورونه لګول شوي وو چې پکې یو د ترهګر ډلې سره د مرستو تور هم وو. بلخوا نیویارک کې د امریکایي مسلمانانو یو تنظیم امریکن اسلامیک ریلیشنز قانوني ماهر البرټ فاکس کان د اکیاد الله د کورنۍ له طرفه یو بیان جاری کړی. دغه بیان کې د اکیاد خاندان وایي دوی خپل خار کې رامنځته شوی تشدد او د دوی د خاندان په یو وګړي د هغې تورونو باندې سخت غمجن دي. اینی حال کې بنگلادیش کې مامورین وایي ډاکا کې یې د اکیاد میرمن او ماشوم معلوم کړي او د میرمن نه یې پلټنې روانې دي.
اوس وړاندې کوي اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
امریکا نایجیریا سره د دوه ملکی کمیشن جوړېدو په ذریعه د دفاعي ملګرتیا، اقتصادي ودې او ترقۍ او د جمهوریت او حکومرانۍ په مدونو کې د ملګرتیا د نوو لارو چارو راېستو امید کوي. د نایجیریا په قطبی غربي سیمه کې بوکو حرام او د داعش د سویلي افریقي څانګې د نایجیریا په خلکو کې لویه تباهي خوره کړې ده او د شلو لکو نه زیات خلک د خپلو کورونو نه په تښتېدو مجبوره کړي دي. د امریکې نائب خارجه وزیر جان سولیوان نایجیریا کې خپل تقریر کې ویلي دي، زه په ټینګو الفاظو کې دا خبره کول غواړم چې امریکا په دې جنگ کې د نایجیریا ملګرې ده. مونږ د نایجیریا خلکو سره د خپل حفاظت کولو په کوششونو کې دوی سره د لاس امداد کولو پوخ نیت کړی دی. نائب خارجه وزیر سولیوان زیاته کا چې امریکې نایجیریا سره د خپل فوج په جدیده کولو کې امداد کړی دی، خو یوازې په قطبین بر ختیځه سیمه کې په فوجي کار روایه کولو نایجیریا کې پوخ امن نشي راتلی. د نایجیریا کامیابی د میدان جنگ نه بهر د اقتصاد او د حکومرانۍ په خکېدو کې ده چې پکې د بشري حقونو د شوو خلاف ورزو، ادباري تحقیقات کول او د دې ګناهګارو ته سزا ورکول شامل دي. د بوکو حرام د لاسه ډس خوړلو خلکو سره د زیست روزګار په بیا شروع کولو کې د لاس امداد په حق له نائب خارجه وزیر سولیوان اعلان وکړو چې د نړیوالې ترقۍ د پاره د امریکې اداره یو ایس ایډ با د کارلا نایجیریا ته نور څه د پاسه 4.5 کروڑ ډالر امداد ورکړي. امریکا به نایجیریا کې د خوراک او د غذائیت په مسلو کې هم د نایجیریا امداد جاري ساتي چې پکې د قطبین مرختیځو صوبو د پاره ترقیاتي سکیمونه هم شامل دي. په نایجیریا کې د اقتصادي ودې او د سرمایه کارۍ ځان ته درآمدولو لپاره واضحه اقتصادي پالیسۍ او شفاف سوتره عدالتي نظام ضروری دی. په نایجیریا کې د ترقۍ د پایې روانولو لپاره د توانایي ډېرې تیري وسیلې ډېر لوی اهمیت لري. افریقا ته د توانایي ورکولو د امریکني حکومت د منسوبې تر مخه به امریکا د نایجیریا حکومت سره د توانایي په مت کې امداد کوي چې دا وخت لوی شمیر بی بجلی خلکو ته بجلی ورکړي شي. نائب خارجه وزیر سولیوان په دې لړ کې د 1.5 لک ډالرو د یو خصوصي امداد اعلان وکړ چې په ګیس د چلیدونکو ولاړو کارخانو د روانولو لپاره پی د ګیس بندوبست وکړي شي. د دې ټولو اقداماتو نه علاوه اخیری خبره دا ده چې امریکا د امن او اقتصادي ودې لپاره د خې حکومرانۍ ضرورت او اهمیت تسلیمي. د بډو رشوتونو په نوغي وستو او په صفا سوترا انتخابونو کولو به د نایجیریا حکومت نور زیات خپل خلکو ته جواب دی شي، د خپل خلکو د نور زیات حفاظت کولو به جوګه شي او معیشت به مخ په وړاندې روان شي. امریکې د امن او امان، ترقۍ او د خې حکومرانۍ لپاره نایجیریا سره په شریک کار کولو ته سترګې نیولې دي.
واسف امریکا ډیور رادیو دا سارنه درې ساته خبرونه په دې ځای کې پاتې راسیږي. چرته زیم د ډیور رادیو په دې څخه باندې به تاسو د مشال رادیو خبرونه اوري او د ډیور رادیو همکاران بعد د پاکستان په وخت د مخامې شپږ او د افغانستان په وخت کې نیمه به واري بیا تازه خبرونه راپورونه مرکو سره راځي. تر هغه وخت تاسو ته خو ورځ واړو خا د آبادوسی د لا کومه